سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې ته مخام شپږ بجې شوې. تاسو زموږ د خبري مجله پر رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی او اوریدلی شئ. مجله په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشارې راغلی دي. په 2023 کال کې ممکن تر 1.9 میلیونه زیاتې نجونې او ښځې په ټوله نړۍ کې له ښوونځیو پاتې شي. په دغې راپور کې چې د پنجشنبې پورس خپور شوی پکې ویل شوی دی، د پوهنې، روغتیا او کارموندنې په برخو کې په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د ژور تبعیض له کبله ملګري ملتونه نشي کولی تر 2030 کال پورې د جنسیتي برابرۍ هدف ته ورسیږي. دا راپور د ملګرو ملتونو د ښځو او د اقتصادي او اجتماعي برخو لخوا په ګډه چمتو شوی دی. وړاندې راغلی دی د نړیوالو له هڅو سره سره دوی په نړۍ کې مساواتو ته د لاسرسي په برخه کې پاتې راغلي دي. له دې وړاندې ملګرو ملتونو په ځلونو د طالبانو له حکومت غوښتي وو چې پرېږدي افغان نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو ظاهرا ویلي د ښځو د زده کړو مخالف نه دي، خو د دوی په خبره په اوس وخت کې د ښځو زده کړو ته شرایط برابر نه دي. خو یو شمېر بیا دا یوه پلمه بولي او ویره لري چې طالبان د خپلې تېرې واکمنۍ په څېر یو ځل بیا پرېنږدي چې افغانې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د طالبانو چارواکي د افغان نجونو ښځو په وړاندې بشر ضد جنایتونه کوي او د جنسیت له مخې دوی مجازاتوي. دغه سازمان په هغه راپور کې چې نن جمعه یې خپور کړی ویلي، طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د ولکې بیا ټینګولو وروسته داسې قوانین او پالیسۍ تحمیل کړي چې هدف یې د جنسیت له مخې په ټول افغانستان کې له اساسي حقونو د ښځو او نجونو بې برخې کول دي. د بشري حقونو په څار سازمان کې د نړیوال عدالت د برخې مشر الزابت اینیوانسن ویلي، له عام ژوند نه د ښځو نجونو د حسبولو لپاره د طالبانو ظالمانه او تاکتیکي چلند نړیوال پام ځان ته اړولی دی. طالبانو پر افغانستان د ولکې بیا ټینګولو وروسته پر ښځو نجونو د محدودیتونو لګولو ته دوام ورکړی او په روسي مورد کې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل. د ملګرو ملتونو په چارو کې د کډوالو لویه کمشنری وایي دوی له بې ځایه شوو او زیانګالو افغانو میرمنو سره د سواد په زده کړه کې مرسته کوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن جمعه د سواد نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایک شبکې کې لیکلي وو، دوی هڅه کوي بې ځایه شوې افغانې میرمنې د لیک لوست مهارتونه زده او پر ځان باور ترلاسه کړي. دغې ادارې د یوې زده کوونکې ویناوې هم خپرې کړې دي چې ویلي دي سواد ماته هیله رابخي. نن د سپتمبر میاشتې 8مه د سواد نړیواله ورځ ده او له 1988 کال راهیسې هر کال د سواد د ودې او پراختیا لپاره په بیلابیلو شعارونو سره دغه ورځ لمانځل کیږي. شمالي کوریا نن وویل چې د 2 کلونو په نتیجه کې داسې یو اوپټل جوړ کړی دی چې اټومي حمله ورڅخه کیدلی شي. د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون د امریکا متحده ایالاتونو او د هغوی د آسیایي متحدانو په وړاندې د مبارزې لپاره په اټومي وسلو د سنبال سمندري ځواک جوړولو په هدف حیاتي هڅه وکړله. د شمالي کوریا دولتي اژانس د خبر له مخې دغه اوپټل د اوبو لاندې د تاکتیکي اټومي وسلو د توغولو لپاره ډیزاین شوی، خو دا نه ده مشخصه کړي چې څو مزایلونه لیږدوي او توغولی شي. بلخوا د جنوبي کوریا چارواکو په دې اړه شک ښودلی چې دغه اوپټل هغه څه چې شمالي کوریا یې وایي ښایي کار ونه کړي. او د چین محلي رسنۍ وایي د دغه هیواد په شمال کې د ګازو د لیک کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. دولتي رسنیو د چارواکو په وینا راپور کړی دی چې دغه پیښه پرون ماسپښین د چین د شمالي سیمې ارنا منګولیا په یو شرکت کې شوې ده. راپورونه وایي ګڼ کسان د ګازو د لیک کېدو له کبله له لوړو ځایونو لاندې غورځېدلي دي. اته کسان ځای پر ځای مړه شوي دي، یو تن د ټپون له کبله سا ورکړی ده او د یو تن مړی وروسته موندل شوی. د رسنیو د راپورونو پر راپورونو کې ویل شوی دی چې په دغه باب چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې ده څېړنې پیل شوې دي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د بشري حقونو د څار سازمان ویلي وو طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو په جنسیتي ځورونې د بشریت جنایت د بشریت ضد جنایت ترسره کوي. د چې دغه سازمان نور څه ویلي دي وړاندې په راپور کې درته وایو. په دې اړه به هم راسره واوري چې په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې د بسپنې د کمیدو له کبله په روانه میلادي میاشت کې شاوخوا 2 میلیونه افغانانو ته د خړو رسولو پروګرام ځنډوي. چې د دې زندولو علت څه دی. موږ په افغانستان کې د خلو د نړیوال پروګرام لا ویانده پختلی دي چې وړاندې به یې تفصیل درته درکړو. نن د درېمې ورځې لپاره د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ له هم تړلې پاتې ده. چې په تورخم کې روسي جزئیات څه دي له خبریاله له سیمې به یې واورو. همدارنګه په کندهار کې به د معتادینو هغه کیسې هم در سره شریکې کړو چې دوی یو ځلې درملنه شوي وخت وروسته بیرته دوی نشې ته مخه کړې ده. چې علت یې څه دی په دې هم راپوښته. د سپور له نړۍ مو هم خبرو ملتیا غواړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبری مجله کې موز فريده سيال د شفيق يار او عقاب پيكار د تخنيكي چارو په سمبلخت قرباني يو. د بشري حقوقو د سهار سازمانوي طالبانو په افغانستان کې د خزو اونجونو په جنسيتي زورونه د بشريت ضد جنايت تر سره کړې دي. د سازمان د خزو څنګ مرستيال هيدر بار د جمعې پورز دغه سازمان د نوي څېړنيز راپور د خبريدو په تړاو ازادي راډيو ته ویل چې نړیواله ټولنه باید د دغه جرمونو د بنديز لپاره لا زیات اقدامات تر سره کړي. ورزو کاکړه ته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د بشري حقوقو د سر سازمان وایي بیا سازمان د 2021 کال څېړنې ښیي چې طالبانو د بېلابېلو کتبي اعلان شویو فرمانونو په صادرولو سره ښځې او نجونې ځورولې او د بشریت ضد جنایت یې ترسره کړی دی. د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشري حقوقو د سر سازمان د جمعې په ورځ یو راپور په خپرولو سره وویل چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته داسې قوانین او پالیسۍ وضع کړي چې ښځې او نجونې یې د دوی د جنسیت له امله له اساسي حقونو بې برخې کړي دي. د بشري حقوقو د سر سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار د دې سازمان د نوي راپور د خپرېدو په تړاو ازادي راډیو ته وویل
د بشري حقوقو د څار سازمان نن یو راپور خپور کړی دی چې دا پکې معلومه شوی چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې جنسيتي زورونه او جنایات ترسره کړي دي. د جنسيت پر بنسټ زورونه د بشريت پر ضد جنایات دی. نورو ادارو هم ورته پایلې ترلاسه کړي دي. دا تبعیضي چلند باید ودرول شي او نړیواله ټولنه دي د دې چلند درولو لپاره نور اقدامات ترسره کړي.
د بشري حقوقو د سر سازمان د جزاله نړیوالې محکمې غوښتي چې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو جنسیتي زورونې د بشریت ضد جنایت په توګه وڅېړي. د بشري حقوقو د سر سازمان په راپور کې د دې سازمان د نړیوال عدالت د څانګې د مسؤلې الیزابت امنسون له قوله راغلي په افغانستان کې د جزاله نړیوالې محکمې څېړنې کولی شي د جنسیتي زورونې په اړه د بشریت ضد جرمونو ته د ځواب ویلو لاره برابره کړي. نوموړي ویلي چې د عامه ژوند څخه د نجونو د ګوښه کولو په هدف د دوی اساسي حقونو ته د درناوي لپاره د طالبانو ظالمانه او تنظیم شوی انکار د نړۍ پام ځان ته اړولی او د دې لپاره چې د طالبانو مسؤول مشان عدالت ته راکاږل شي د حکومتونو همغږي ملاتړ ته اړتیا ده. د بشري حقوقو د سر سازمان په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د ښځو جنسیتي زورونه په بېلابېلو بڼو رامنځته شوي چې پکې د بیان په ازادۍ او ټولنه کې پر دوی محدودیتونه د زده کړو او کار پر ازادۍ محدودیتونه خپل سری نیول جبري لا درکه کول د ازادۍ له حق څخه سرغړونه او په جامو باندې محدودیتونه شامل دي. د بشري حقوقو د سر سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو چارواکي باید هر ډول ځپل او تبعیض چې ښځې او نجونې له خپلو اساسي حقونو محروموي له منځه یوسي. هم غوښتل چې د بشري حقوقو د سر سازمان د راپور په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو خو د ویان مرستیالي بلال کریمي په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویه. خو طالبانو تر دې مخکې د ښځو حقونه د افغانستان کورنۍ مسله بللې او ویلي دي چې په دې مسله کې فشارونه بې ګټې دي. په همدې حال کې د بشري حقونو یوې فعالې رتبې فروتن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو په څېړنې ته کولو سره نړۍ کولی شي هغوی ادعا کړي چې له ښځو او نجونو سره سم چلند وکړي.
سنا کاکړ و چې د بشري حقوقو د څار سازمان د هغه څېړنیز راپور چې نوې خبر شوې دی او پکې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د طالبانو کړنې د ښځو نجونو په وړاندې جنسيتي زورونه او د بشريت ضد جنايات مکثره تفصيل شریک کړو. په هم افغانستان کې پاتې کیږو. نن د دریم ورځې لپاره هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې تړل شوې ده. د رواني اونۍ د چهارشنبه پورز د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ د وی امنیتي پوستې د جوړېدو پر سر تر رامنځته شوی وسلوال شخړی ورسته د پاکستان لوري د تورخم دروازه وتړل شو چې لامل یې دواړو لورو ته لسګونه مسافر بند پاتې دي. ورزو حسیب تلاش ته تلاش شه تاسو ستړي مشي بخیر اغلی که تاسو راته وایي هغه کسانو سره چې په دغه دروازه دواړو خواو ته بند پاتې دي خبرې مو کړې دي سي درته ویلې دي په دغه دروازه کې اوس وضعیت څنګه ده؟
سلامونه. د ورسله دي چې د تورخم په دروازه کې د طالب او پاکستانی لورو ترمنځ جګړه وشوه. د تورخم دروازه د تیر چهارشنبه په ورځ وتړل شوه چې نن یې درېمه ورځ لا هم د دروازه تړلې ده. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې نن په یوه خبرتیا کې مسافر وغوښتل چې تر هغه پورې چې دروازه نه وي پرانیستل شوې نور تورخم ته له تاګه ډډه وکړي. دوی ویلي دي چې په لوړه کچه د رامنځته شوې ستونزې د حل په موخه خبرې اترې روانې دي او هڅه کوي چې دا دروازه ژر بیرته پرانیستل شي. خو دواړو لورو ته د دغه دروازې د بندېدو له امله سلګونه مسافر بند پاتې دي چې دوی شکایت کوي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دغه مسافرو کې ناروغان، ښځې او ماشومان هم شته. په پاکستان کې یو شمېر بند پاتې افغان مسافر چې اوس مهال په لنډی کوتل بازار کې د دروازې د خلاصېدو په هدف په تمه دي وایي دغلته بند پاتې افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي او ډېرو یې تېره شپه په یو سیمه ییز جومات کې تېره کړې ده. دوی وایي دوه جنازې هم شته چې کورنۍ غواړي وطن ته یوسي خو افغانستان ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. یو افغان مسافر عمران ازادي راډیو ته وویل چې لا هم وضعیت نورمال نه دی. دوی پرون له تورخمه وویستل شول، لنډی کوتل ته راغلي دي، دلته بیګای په جومات کې شپه کړې ده. نور ډېر افغانان هم د ده په وینا شته، په دوی کې ناروغان دي، ښځې دي، ماشومان دي، ان جنازې هم شته چې غواړي افغانستان ته انتقال شي. وحید الله بل افغان مسافر چې پاکستان ته یو ناروغ تداوی په هدف وړی و وایي اوس په پېښور کې بند پاتې دی. دی په دغه ښار کې خپل خپلوان یې نشته او په هوټلونو کې د اوسېدو لپاره پیسې هم ورسره نه دي پاتې. د وویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هیله لري چې دغه لاره ژر تر ژره خلاصه شي. د مسافرو تر څنګ دواړو لورو ته سلګونه باروړونکي موټر چې د افغانستان لوري په تازه میوې او د پاکستان لوري په ترانزیتي او سوداګریزو توکو باردې هم ولاړې دي. د پاک افغان سوداګری خونی مسؤولانو ازادي راډیو ته ویلي چې نن سبا چې په افغانستان کې د تازه میوې د حاصل وخت د تورخم لارې تړل افغان سوداګرو ته ستر اقتصادي زیان اړوي. د یادونې ده چې د طالبانو پاکستانی پولیسو ترمن د چهارشنبه د ورځې په وسلواله نښته کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبل هم اوخته ده. په تورخم کې د طالبانو حکومت د کمیساري مسؤولانو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری او یو ولسی وګړي د وژل کېدو پخلی کړی دی. خو ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې نښته له امله د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادا کړی و چې په رسمي ډول تر اوسه پورې دغه ارقام نه دي تایید شوي. ویل کېږي چې د تورخم بلې غاړې ته یو پاکستاني سرتیری او یو ولسی وګړی هم د دغه نښتې له امله ټپیان شوي خو په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د یادونې ده چې د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ دا لومړۍ نښته نه ده، بلکې تر دې مخکې هم په ځلونو په تورخم او چمن دروازو کې د دوی ترمنځ نښتې شوي چې دواړو لورو د دغه نښتو د پیل
پر یو بل چولې ده. ډېر زیاته مننه کور ودان حسیب تلاش و چې د تورخم د دروازې د بندیدو او د چوس حالت څډول وضعیت موږ سره تفصیل شریکلو. افغانستان کې پاتې کېږو. د خړو نړیوال پروګرام وایي چې د بس پنې د کمیدو له کبله په روانه میلادي میاشت کې شاوخوا 2 میلیون افغانانو ته د خوړو رسول پروګرام ځنډوي. ډبلیو اف پی د سشنبه په ورځ په یو بیان کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دې اړوند ادارې د مشر له قوله ویلي په دومره لږو سرچینو چې د خړو نړیوال پروګرام ته پاتې ده ټولو هغو خلکو ته چې له سختې لوږې سره لاس او ګریوان دي خواړه نشي رسولی. د بیان له مخې دا معنا چې ډبلیو اف پی 4 لس لکه نوو کسانو میندو د هغو ماشومانو ته چې د خوارځواکۍ سره مخ دي ځانګړي خواړه نشي رسولی. موږ په دې باب په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله مانی سره خبرې کړې دي او په پایله کې مور نه پوښتلې دي چې ولې نړیوال د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د غمرستې رقمې کړې دي.
علت ډېر واضح نه، ډېر څرګند او یوازنی علت په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې یا مالی سرچینو کمښت ده. مونږ سخ کال یعنی د 2023 کال لپاره پلان درلودو چې هر میاشت 14 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو. البته د افغانستان په ټولو 14 ولایتونو کې د کال په لومړیو کې دا پروګرام په مخ لاړه، اما د ډیر لږ وخت لپاره، د دوه الی درې میاشتې لپاره. د مارچ او اپریل میاشت کې مونږ مجبور شوو چې 8 میلیونه کسان کم کړو، یعنی د 14 میلیونه کسانو له ډلې څخه 8 میلیونه کسان کم کړو، او یوازې مو تر اوسه پورې وکولای شو چې هر میاشت 15 میلیونه کسان ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو. مخکې مو دا اندېښنه څرګنده کړې وه، خبرداري مو ورکړې وه چې که نوي امکانات زموږ په واک کې رانکړل شي، د اکتوبر میاشت کې به مونږ منابع کوم سرچینې چې لرو ختمیږي، او مونږ به بیا د دې وړتیا ونه لرو چې نور کسان ته مرستې ورسوو.
امانی صاحب، تاسو مخکې 8 میلیونه کسان هم د دغه مرستو نه کم کړیو، او پر روانو میاشتو کې 2 میلیونه نور هم کموي. په ټولې کې دغه د مرستو کمیدل په عام افغانانو باندې او دغه په ژوند به څه اغیز ولري؟
اول خدای باید وایم چې 8 میلیونه مو کم کړی وو، او 2 میلیونه نور کمونه کم کړی مو دي په همدغه میاشت کې، یعنی روانو میاشتو کې نه، په همدغه میاشت کې سپتمبر میاشت کې د خلکو ته مونږ نه شو کولای چې کومک ورسوو د خوراکي توکو. البته علتونه دې سببونه د دې اغیزې پر خلکو باندې څرګند دي. تر ټولو زیات اغیزې به پر هغو میرمنو باندې وي کوم چې دوی کونډې دي، هغه میرمنې چې د کورنۍ سرپرستی ور دي غاړې ده، او هغه میرمنې چې ماشومان لري، دوی د ځان او د خپل ماشومانو د خېټې یا د خېټې د مړولو لپاره بل هیڅ لار نه لري، نو دوی به قیمت پرې کوي. هغه چې په لرو پرتو سیمو کې اوسېږي او ژمی پرې روان دی، او د خوراکي توکو له پلوه د ژمی په سخت موسم کې چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان ژمی بیا په ځانګړي ډول په لرې پرتو غرنیو سیمو کې ډېر سخت ژمی، هغه د پاره به موږ د امکانات ونه لرو چې موږ هلته د خوراکي توکو زیرمې ولرو.
تاسو دغه راپورونه چې کله ملګرو ملتونو کې وړاندې کوي، دوی ولې د نورو مرستو ژمنه نه کوي؟
وګورئ، تر کومه ځای پورې چې ایډبلیو پی یا د خوړو نړیوال پروګرام پورې اړه لري، موږ مخکې هم ما وویل چې موږ خبرداري ورکړ، موږ د دې ګواښ وکړ چې که مالی سرچینې زموږ په واک کې رانکړل شي، دغسې وضعیت سره به موږ مخامخ کیږو. تر هغه ځای پورې چې په موږ پورې اړه لري، خپل نړیوال همکاران هم، نړیواله ټولنه، هغه حکومتونه چې زموږ فعالیتونه په افغانستان کې ورته مالی سرچینې برابروي، دوی مو د افغانستان د وضعیت نه آګاه ساتلي خبر ستو. نو د دوی ځواب همیشه دا دی چې کومک کوي. تاسو وګورئ، تیر کال که مونږ د بلګې په توګه یاد کړو، مونږ وکولای شوای چې 30 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو، او د تیر کال او د هغې نه مخکې کال، یعنې 2023 کال کې افغانستان د یو بشري ناورین سره مخامخ و، د همدغه نړیوالو همکارانو مرستې وې چې په افغانستان کې بشري وضعیت کابو کو، او افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیو.
کلن دمره تزواب کړي د خړو نړیوال پروګرام د مرستو په ویش کې د طالبانو مداخلین زینو افغانان شکایت درلود. تاسو به دې اړه څه وایئ چې دغه ادعا څومره پر ځای دی؟ طالبان واقعا تاسو د مرستو په ویش کې مداخله کوله؟
وګورئ، دبليو ایچ پی یا د خړو نړیوال پروګرام نه یوازې پر افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې څلور عمده بشري اصول لري چې دا که په هر ځای کې وي د تطبیق دی، نه یو هم د تطبیق وړ نه وي یا ونشي کولای چې تطبیق کړي، پاره سیمه کې دوی خپل فعالیتونه ځندوي. افغانستان کې هم دا مسله ډیره جدیده، ما ویل چې ټول نړۍ کې، خو افغانستان کې څومره پرشان یا فعالیتونه ډیر وسیع دي نظر نورې نړۍ ته، نو د دې اصول او تطبیق او هغه ته وفادار پاتې کېدل د موږ لپاره ډیر اړین دي.
د دبليو پی د مرستو په ویش کې ځینو کسانو بیا شکایت درلود چې په نادلانه ډول ویشل کیږي، په دې اړه څه وایي؟
شکایتونه به وي، شکایتونه شته، او شکایتونه مخکې هم وو. مونږ په بشپړه توګه شکایتونه ردونه، اما یو څه باید واضح کړو. هغه دا چې مونږ کله چې وایو چې افغانستان کې د 15 میلیونه زیات خلک دوی د شدید لوږې سره مخ دي، او باید ورته مرستې ورسیږي، بشري مرستې ورسیږي، او زمونږ امکانات اجازه راکوي چې مونږ یوازې کولای شو 3 میلیونه کسانو ته مرستې ورسوو، نو پاتې 12 میلیونه نه زیات کسان تبن چې دوی شکایت وکوي او شکایت په ځای دی. هغه چاته چې مرسته ونه رسیږي دوی حق ته شکایت وکړي، اما زمونږ منابع ډېر کړي.
په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله مانی و چې د دغه سازمان د مرستو د کمیدو په اړه مخ سره خپل جزئیات شریک کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به هم د هغو میرمنو چې په افغانستان کې سینګارتونونه درلودل او د طالبانو له خوا یې موده وړاندې سینګارتونونه وتړل شو کیسې در سره شریکې کړو. هغوی چې سینګارتونونه یې تړل شوي دي شکایت کوي چې اوس مهال له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې راپور کې د هغو میرمنو سره خبرې شوې دي چې سینګارتونونه تړل شوي.
نفیسه په کابل کې سینګارون کې وا او طالبانو یې یوونی میاشت مخکې سینګارخونه وتړله. اوس د هغې اقتصاد د هغې لسکو نظر هم مسلکو ښځه په ډول خراب شوی دی.
په کور کې څوارلس کسان یو، څه وکړو توکل مو په خدای کړی او ناست یو، خدای روزي را رسوي.
نفیسه پنځه کاله په دې مسلک کې کار کړی دی. وایي چې د سینګار خونې په تړل کېدو سره یې شاوخوا یو میلیون افغانۍ زیان ګاللی دی.
لیلام شول کله چې له دوکانه ووتلو ټول سامانونه او د سینګار مواد خراب شول. کله چې مشتریان نه وي د ځان لپاره خو یې کارولی نه شو، هر څه خراب شول او تاریخ یې تیر شو.
طالبانو یوه نیم میاشت وړاندې افغانستان کې ټولې سینګار خونې وتړلې. د طالبانو د پرېکړې په پایله کې د نفیسې په څېر لسګونه زره ښځې بیکاره شوې. طالبانو په خپل تیر دوه کلن حاکمیت کې پر ښځو په ځانګړې توګه د زده کړې او کار په برخو کې پراخ بندیزونه لګولي وو.
و موریدل چې په کابل کې ځینو سینګارتونونو چې هغه تړل شوي وو د میرمنو شکایت کوي چې اوس مهال له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. اوس به کندهار ته ورشو. هغه معتادین چې وړاندې درملنه شوې وه بیرته یې نشو ته مخه کړې ده. چې علت یې څه دی په دې راپور کې ګورور.
پنشې ټوک روغت هغه معتاد چې له درملنې وروسته بیا پنشې ټوک روغت شوی دی. حمید الله یې لامل بیوزلی او بیکاری بولی.
هغه په هغه کمپ کې مې پنځه تر ویشت شپې تېرې کړلې. جوړ شوم یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترک کړې. ترک مې کړې چې راووتلم نږدې دا ګرد موسم وڅخه کار نه را پیدا کېده. بیکاری وو، خپل مشکلات مې ډېر وو. هات بار نو دلته کښېنه بیکاری د لاس یو دود وس کول ته کښېنه بار بیر تخته شو.
د کندهار په سل بستریز روغتون کې ګنج میر هغه کسان اوس بستر دي چې درملنه یې د دویم او حتی دریم ځل لپاره روانه ده. د دوی درملنه د طالبانو په تیرو دوو کلونو حاکمیت کې شوې ده. طالبانو پخوا ویلي وو چې د روغتو د درملنه لپاره یې پنځه څلوېښت ورځنۍ موده ټاکلې ده. خو روغت کسان وایي که ورته د کار زمینه جوړه نه شي نو درملنه نتیجه نه ورکوي.
د دغه خپل د بیکاري د عمله سه چې موږ کار ژوند زندگی نه و برابره چې موږ هغه خپل د کار سره علاقه مندي پیدا کړو بیرته مو نشي ته فکر.
ډاکټران په نشي توکو د روغتو بیا اخته کېدلو بل لامل هم د کورنۍ ناپامي بولي.
دماغ تخریب راوړي. یو لامل یې دا دی چې هغه نه اصلاح کېږي نو دی بیا بیا پخته کېږي. د کورنۍ مشکلات ځینې کورونه توجه نه کوي یا یې نسي تعقیبولی یا یې تر وس وتلي با مسؤلیت او بې مسؤلیته کورنیان نسته.
په افغانستان کې له درې نیم میلیونو زیات کسان په نشي توکو روږ دي. خو وخت طالبانو له بیا رسنګدو رئیسې او د نشي توکو پر ضد نړیوالې ټولنې د مرستو په کمیدو سره د روغتو د درملنې بهیر هم له ستونزو سره مخامخ شوی دی.
و موریدل چې په کندهار کې ولې هغه کسان چې یو ځلې تداوي شوي بیا په نشي توکو اخته کېږي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واورئ.
اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د اروپایي شورا مشر وایي روسیا باید د اوکراین د سمندري بندرونو د فعالیتونو د مخنیوي لړۍ ودروي. شارمیشل نن جمعه د هند په پلازمېنه نوې ډیلي کې د جی شل ډلې د سرمشریزې په درشل کې د خبریالانو سره په خبرو کې دا غوښتنه کړې ده. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو. ګورو.
د اروپای شورا مشر وای روسیا باید د ملګرو ملتونو او ترکیه په منځګړی توپ د اوکراین د غلجاتو د صادراتو له موافقه تر وتلو وروسته د اوکراین د سمندري بندرونو د فعالیت د مخنیوي لړۍ ودروي چې د دغو غلجاتو صادراتو ته زمینه برابره سي. شارل میشل نن جمعه د هند په پلازمینه نوې دیلی کې د جیشل ډلې د سرمشریزې په درشل کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا غوښتنه کړې ده. جیشل ډله له نونو سوهي ودونو او اروپایي ټولنې څخه جوړه ده او د نړۍ د اقتصاد شاوخوا 50% او د نفوس 2/3 برخه جوړوي. شغلی میشل ویلی دا پشکارا یو روسوی ده چی روسیا دا تور سمندرگی دا غلجاتو لو موافقه تر وطلو روستا دا اوکراین دا بندرونو دا فعالیت مخنی ولی او حملی ورباندی کوی. دا لڑی باید و در اول سی. روسیا پا جولای میش که لده موافقه روسا لحقه و وطل چی ادعای وکره. دا ترون اونت وانید پا افریقا که دل وجه دا کمولو دا هدف پا ترلاسکولو که مرست وکری. پسیمه که کڑکیچ ورسته لحقه زیاد سوچه روسیه دا اوکراین دا صادراتو پر دهلیزونو خپل حملی زیاد کری. پا جواب که اوکراین دا مسکو پر سمندری بندرونو او جنگی کشتایو حملی وکری. کرملن له ترکیه غوښتنه کړې چې د اوکراین لشکېلولو پرته افریقایي هیوادونو ته د روسیې د غلجاتو په صادراتو کې مرسته وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره دوشنبه ویلې چې مسکو په یو څو اونیو کې شپږو افریقایي هیوادونو ته د وړیا غلجاتو صادرات پیلوي. د اروپایي شورا مشر شارل میشل ویلي افریقا ته د کرملن لخوا د 1,000,000 تنه غلجاتو د انتقال پیشنهاد کاملا بدبینانه دی. هغه ویلي د غلجاتو کښتۍ دې ته اړتیا لري چې په خوندي ډول تور سمندرګي ته تګ راتګ وکولی سي. د اروپایي شورا مشر ویلي د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د مخکنی موافقې له مخې په ابتدایي ډول د نړۍ مارکیټونو په ځانګړي ډول پرمختیایي هیوادونو ته 2,000,000 تنه غلجات صادر سول. په نړۍ کې اوکراین او روسیا د غلجاتو او نباتي غوړیو عمده صادرونکي دي. د غلجاتو په اړه د تیر میلادي کال موافقې په نړۍ کې د خوړو د بیو له کمیدو سره مرسته وکړه او اوکراین ته یې زمینه برابره کړې چې په روانه جګړه کې د اوایودو یوه مهمه سرچینه ترلاسه کړي. په وروستیو کې روسیې د اوکراین د انتقالاتو پر زیربناوو خپلې حملې زیاتې کړې دي. شارل میشل وایي په نړۍ کې څه باندې 250,000,000 وګړي د خوړو له سخت کموالي سره مخامخ دي او روسیا د اوکراین پر بندرونو په قصدي حملو سره د دغو کسانو لوږه لا پسې پراخوي.
و موریدله چې د اوکراین په جګړه کې روسي جزئیات اوس به ورشو. بختیار ساحل تسهیل صاحب تاسو ستړي مشي تاسو راته وایي چې د سپورت په ډګر کې روسي او تازه خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته. د اسپورت په ډګر کې د آسیا جام د سوپر فور مرحله ده چې هغه کیندن هم دمه ده. پرون هم د سوپر فور په مرحله کې کومه سیالي ترسره نه شوه. لامل یې دا ده چې دغه جام په دوه هیوادونو پاکستان او سریلانکا کې ترسره کیږي. نو د بنگلادیش لوبډله په پاکستان کې تر لوبې وروسته تللې سریلانکا ته او سبا به په سریلانکا کې له سریلانکا سره د سوپر فور مرحلې دویمه سیالي ترسره کوي. یادې لوبډلې خپله لومړۍ سیالي پاکستان ته بایللې وه. وبلیدل شي چې بنگلادیش کولی شي په سوپر فور مرحله کې پاتې شي او کنه. سبانه لوبه د دې برخلیک ټاکونکې لوبه ده. دغه راز د دې سوپر فور مرحله بله مهمه او غوره لوبه به د شنبه په ورځ د پاکستان او هندوستان ملي لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د یاد لوبډلو ترمنځ لومړنۍ لوبه چې د ګروپي لوبه وه د ورخت له امله بشپړه نه شوه، نو دغې سیالۍ ته ډېر خلک منتظر دي. بل لور ته د افغانستان د فوټبال د 23 کلن ځوانانو لوبډله خپلې دویمې سیالۍ لپاره آمادګي نیسي. یادې لوبډلې خپله لومړۍ لوبه 8-1 پر وړاندې بایللې وه او په دویمې لوبې کې به د ایران هیواد پر وړاندې سره سیالي کوي. د فوټبال فدراسیون د وینا پر اساس چې 23 کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې سرسخت تمرینات پیل کړي دي او هوډ او هیله ښودلې ده چې په دویمې سیالۍ کې به بیرته ښه راتګ کوي.
مننه کور ودان زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې خبر کړو. په دې سره زموږ پښتو خبري مجله هم دلته پای ته رسیږي.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو ده تدریجی مرگ او کورنی مو ده بدمرغی پلور بیایی.